السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بچو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو او سیمه ایزو موضوعګانو د ریپورټونو سره سره هفتوار پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث لرو. خوول خبرونه له ظفر خان نه وو.
تړي مشي لمړی د مهمو خبرونو سر ټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان پر ازمکې کې دونکو جلسه ځنډولې ده. د پاکستان پوځ د افغان چارواکو سره د خپل مشر جنرال قمر جاوید باجوا وروستي ملاقاتونه د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره ګټور بللې دي. شمالي کوریا وایي امریکا ورسره سلا شوې چې شمالي کوریا به په تدریجي ډول غیر جوهري کیږي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي په رزمک کې د اختر په درېمه پلان شوې خپل جلسه یې ځنډولې ده. د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د جون په 12مه مشال رډیو ته وویل چې دا کار یې د حکومتي جرګې په غوښتنه کړې. نوموړي زیاته کړه چې وعده ورسره شوې چې د دې په بدل کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي ټول غړي خوشي کوي.
پاکستان په ګوټ ګوټ کې نیول شوي دي که په اسلام آباد کې نیول شوي دي که په میرلی کې نیول شوي دي دا ټول وزیر دي. نور مزید چې کومې خبرې دي مزید چې کوم مذاکرات دي زموږ په دفتر نه پس 23 جون باندې په پېښور کې کیږي.
موسین داوړ وایي امنیتی ادارو د دوی خواوشا 50 ملاتړي نیولې دي. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خودلی خو د اسلام آباد پولیسو مشال رډیو ته د دې پخلی کړی وو چې هلته یې د پښتون ژغورنې غورځنګ 30 کسان نیولي او د ریاست ضد فعالیت کولو مقدمې یې ورباندې درج کړي دي. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي پلان لري چې د خیبر د تیرا راجګل سیمې څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو خلکو ستنېدل به له اختره وروسته پیل کړي. د دې ادارې اسیسټنټ ډایرکټر عادل ظهور د جون په 12مه مشال رډیو ته وویل چې خواوشا 1100 رجسټر او نږدې 2000 غیر رجسټر کورنۍ به د جون له 22مې څخه خپلو سیمو ته ستنېدل پیل کړي. د هغه په خبره په دې کې به د خلکو سره ځینې مرستې هم کیږي.
کوم چې رجسٹر متاثرین دی هغوی ته به انشاءالله د سیم په ذریعه 10000 روپۍ او پسې په مد کې اے ټی ایم په ذریعه 25000 روپۍ ملاویږي. د و پسې چې کوم شپږ میاشتې راشن دی هغه به هم دوی ته ملاویږي. چې کوم ان رجسٹرډ خاندانونه دي هغوی ته به صرف چې کوم د و پسې چې کوم آر ایف ایف پرچه دی هغه به ورته ملاو شي.
بلخوا د تیرا کوکی خیلو کډوالو ویلي چې حکومت د ورسره په جګړو او پوځي عملیاتو کې د ړنګو شوو کورونو په بیا جوړولو کې مرسته وکړي او خوراکي مواد ورته ورکړي. د دې خلکو ستنېدل تر هغې وروسته پیلېږي چې پاکستان پوځ دغلته د خیبر څلور عملیاتو په کولو سره دغه ځای له وسلوالو پاک اعلان کړی دی. د پاکستان په وزوای کابل ته د مشر جنرال قمر جاوید باجوا ورسته سفر ډیر ګټور وو. د په وزاماړي کوڅنګ یې اس پی آر د جون په 12مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنرال باجوا د 13 شنبه په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د امریکای ځواکونو له مشر جنرال جان نیکولسن سره په ملاقاتونو کې د ترهګرۍ په ضد جګړه او د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې جنرال باجوا ویلي پر ډیورین کرخه د دوی لخوا ازغن تار لګول د دواړو خواوو د خلکو نه بلکې د وسلوالو د مخنیوي لپاره دی. په همدې حال کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنرال قمر جاوید باجوا سره په لیدنه کې یې ویلي چې د تیروتنو د پخوانیو سیاستونو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی او پاکستان باید د ترهګرۍ په ضد عملي ګامونه واخلي. د بلوچستان نگران حکومت یو لسکسیزی کابینه پرون ماخام د خپلو وزارتونو سوګند واخیست. په دغې کسانو کې یوه میرمن هم شامل ده. د کورنیو چارو صوبایي وزارت عنایت کاسی او د تعلیم وزارت نصرالله خلجي ته ورکړل شوی دی. په پاکستان کې د جولای په 25مه عمومي ټاکنې کیږي او دا د نگران حکومت د نوي حکومت تر راتګ پورې به خپل کار پر مخ بیایي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د جولای په 25مه کې دونکو عمومي ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو ارزونه یې پیل کړې ده. د دې کمیشن نن د جمعې په د جون په 14مه په خپل ویب سایټ په خبر کړي بیان کې ویلي چې دا ارزونه به د جون تر 14مه دوام ولري. د بیان تر مخه د کوم امیدوار کاغذونه رد شي هغه کولی شي د جون تر 28مه پورې د دې پریکړې په خلاف اپیل جمع کړي. همدارس که څوک په ټاکنو کې له ودرېدو لاس اخیستل غواړي هغه دا کار د دې میاشتې تر 28مه پورې کولی شي. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو په یو راپور کې ویلي د 19500 نه د زیاتو کاندیدانو یا امیدوارانو معلومات د څېړنو لپاره د نادراو احتساب یا نیب ادارو سره شریک شوي دي. دا مشال ریډیو ده. شمالي کوریا وایي چې د امریکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا په مرحله وار شکل غیر اټمي یا غیر جوهري کولو بهیر ته سلا شوی دی. په همدې حال کې به دواړه هیوادونه په موازي ډول داسې ګامونه اخلي چې د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ حالات سم وساتي. دغه خبرې د شمالي کوریا رسمي خبري اجانس کورین سنټرل نیوز ایجنسۍ خبرې کړي دي. د امریکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12مه وکتل. که د شمالي کوریا دا خبره سمه وي نو دا د ډونلډ ټرمپ په هغې دریځ کې نرموالی ښیي چې پخوایي د شمالي کوریا د اټمي پروګرام په بشپړ ډول د له منځه وړلو خبره کړې وه. هغه دا هم ویلي وو چې بندیزونه به هله لرې کیږي چې د غیر اټمي کېدو دا بهیر پوره شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له خپل لومړي ټیسټ لوبه سبا یعنی د جون په 14مه د هند په وړاندې کوي. دا 15 ورځنۍ لوبه د کوربه هیواد په بنګلور کې کیږي. افغانستان تیر کال د کرکټ له نړیوالې شورا څخه د ټیسټ لوبو کولو حیثیت خپل کړ او دا یې لومړی ځل دی چې نړیواله 15 ورځنۍ لوبه کوي. دا د دې مهال خبرونه او اوس هم د کرنسیو بیې او د موسم حال اوري.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستې کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.85 روپۍ او په 1.68 روپۍ. یو یورو په 1.75 روپۍ او په 1.70 روپۍ. یو درهم په 2.45 روپۍ اخیستې کیږي او په 2.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 1.80 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخیستې کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم تود او وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 څلوېښت او کم نه کم 2 څلوېښت، بنو کې 4 څلوېښت او 6 څلوېښت او په کوټه کې 8 او 14 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پختون تحفظ موومنټ وایي د حکومتي جرګې په خواص کې پر ازمک کې کېدونکې جلسه ځنډولې ده.
دا زموږ ملګری چې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې نیول شوي دي دا به خوشې کوم او مقدمې سیستم دې رسنه دي هغه هم پټلای دي.
په کراچۍ کې د ځل پراتلونکو انتخاباتو کې د مختلفو ګوندونو دلچسپي ولې زیاته ده؟
حکومتي حلقه بندي چې د مشرف په زمانه کې شیانه کا ټول ایم کیو ایم په حق کې شی و اوس نوې حلقه بندي چې کوم شی دا نسبتا له مخکې مقابله کې دا سیده چې نور پارټي انتبه کې سو مواقع شته.
د کویلی د قانونو په زیاتره حادثو کې ولې زیاتره وژل شوي کسان د خیبر پختونخوا د شانګلې ضلع سره تعلق لري. د سیمې یو مدني فعال وایي
تقریبا دا په ویک کې یو واقع ضرور کیږي. تقریبا 80% خلک چې کوم پاکستان کې ټول مهمه کار کوي دا شمله سره تعلق لري او دې غټه وجه دا ده چې دلته ډېر انتهایی غربت دی.
هفته وار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث هم لرو. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د پاکستان حکومتي جرګې ورته باور ورکړې چې نیول شوي غړي به خوشي کړل شي. دوی وایي په بدل کې دوی د رزمک جلسه ځنډولې ده. دا تر هغه وروسته ده چې تېره ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومتي جرګې ترمنځ په ناسته کې خبرې اترې وشوې. دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نیول شوو کسانو له درج شوو مقدمو سره بسه کیږي په دې اړه نور تفصیل بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د حکومتي جرګې په خواست یا د اختر په درېمه د شمالي وزیرستان په رزمکې کېدونکې جلسه فی الحال ځنډولې ده. د یاد غورزنګ مخکښ محسن داوړ د سی شنبه په ماشام مشال رادیو ته وویل چې حکومتي جرګې ژمنه ورسره کړې ده چې په بدل کې به د پښتون ژغورنې غورزنګ نیول سوي ټول غړي خوشی کوي.
زمون ملګری چې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې نیول شوي دي، که په اسلام آباد کې نیول شوي دي، که په میرلی کې نیول شوي دي، دا ټول وزیر دي. نور مزید چې کومې خبرې دي، مزید چې کومه مذاکرات دي، زموږ په دفتر نه پس نو ویشتم جون باندې په پیښور کې کیږي.
محسن داوړ وویل پښتون ژغورنې غورزنګ د رزمک جلسه یوازې د لپاره ځنډولې ده چې نیول سوي ملګري یې خوشی کړل سي او اختر پر کور تیر کړي. خو پښتنه دا ده چې پر دې کسانو د ریاست ضد فعالیت پر تور ولاړې مقدمې درج کړل سوي دي، له هغوی سره به څه کېږي؟ محسن داوړ په دې اړه وویل
دا بوره خوشی کهیم او مقدمه چې سمې دي ریفنسي هغه هم ختمایږي.
په دې خبرو اترو کې شریک د حکومتي جرګې غړي اجمل خان وزیر له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې پخلی وکړ چې پښتون ژغورنې غورزنګ د خپلو ملګرو د خوشی کېدو د ژمنې په بدل کې د رزمک جلسه پر شا کړې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ پر دینی ولسو غړو د درج کړل سوو مقدمو نوعیت ته په کتو دا پوښتنه راپورته کېږي چې آیا حکومت به رښتیا هم هغوی خوشی کړي او کنه. اجمل خان وزیر وویل د دوی له حکومت سره خبرې سوي دي او هیله من دي چې دا کسان به خوشی کړل سي.
څوک په اسلام آباد کې دي، څوک په وانه کې دي، څوک په کمزه ته کمزه کې چې کم نیول شوي دي، مختلف نوعیت کیسونه دي او مختلف حالات دي. په هغه کې مونږ انیشیټیو اخیستی دی، مونږ د حکومت سره خبرې شوي دي. انشاءالله تعالی مونږ په الله تعالی باندې مکمل یقین دی چې مونږ به پازیټیو طرف ته روان یو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د غوښتنو په اړه د غورزنګ د استازو او حکومتي جرګې ترمنځ د خبرو اترو لړۍ دوام لري. اجمل خان وزیر او محسن داوړ دواړو ویل چې د دوی ترمنځ به بل ناسته له اختر وروسته د جون میاشتې پر 22 نیټه په پېښور کې ترسره کیږي. پښتون ژغورنې غورزنګ په پاکستان کې د ماورای عدالت کتلونو، ورکړل سو خلکو عدالت ته د وړاندې کولو او د پښتنو په سیمه کې د خلکو د ځان او مال د حفاظت یقیني کولو غوښتنه کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. چارواکی وای د خیبر ایجنسی د تیرا راجګل سیمه به کور شوی خلک به د جون له 22 نیټه نه خپل سیمو ته ستنیدل شروع کړي. امنیتی چارواکی وای چې سیمه یې له وسلوالو نه پاکه کړې ده، بل خو ځایی خلک غوښتنه کوي حکومت د دوی ته د شو تاوانونو معاوضه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل شاهین ونیری راکوي.
قبایلی سیمو کې قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي د خیبر د لرې پرتې تیرا راجګل سیمې د کډوالو ستنېدل به د وړوکي اختر نه وروسته پیل شي. چارواکي زیاتوي پوسټ په دې وروستیو کې د خیبر سلور عملیاتو په نتیجه کې راجګل سیمه د وسلوالو نه پاکه ګرځولې ده. هلته مهم ځایونه په خپل ولکه کې اخیستې دي او پولیټیکل چارواکو ورته ویلي چې اوس د راجګل کډوال خپل سیمې ته ستنېدي شي. ایبډیمه وایي چې د پاسه یو له سوا رجسټر او خواوشا 2000 غیر رجسټر کورنۍ به خپل کلو ته لیږي او د دوی د ستنېدو عمل به د جون د میاشتې په 22 نیټه پیل شي. په دغه اړه د ایبډیمه اسیسټنټ ډایرکټر عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وویل
کوم چې رجسٹرڈ متاثرین دی هغوی ته به انشاءالله د سیم په ذریعه 10,000 روپۍ او پسې په مت کې ATM په ذریعه 25,000 روپۍ ملاویږي. د و پسې چې کوم شپږ میاشتې راشن دی هغه به هم دوی ته ملاویږي. چې کوم ان رجسٹرڈ خاندانونه دي هغوی ته به صرف چې کوم د و پسې چې کوم RFF پرچه دی هغه به ورته ملاو شي. چله دي علاقو کې به زر تر زره دا سروې هم شروع شي.
د تیرا کوکی خیلو یو کډوال طالب جان افریدی وایي باید حکومت دوی ته ورپېخې ستونزې په پام کې ونیسي او هوارې کړي.
یو وخت مې مو کورونا نو یو کوروت لکونو روپنه جوړیږي کنه ویران شوي ته په بارو کې لګې تدي ته برنو خو کچا پاتې خاټو کنه ته خورونو ویران کړي ځواني زره غلې يم په دې د مو کور نو رشتہ دار سره اوسېدم نلګاو ته مو خپل کورونه ومنده سرونو خلکو کورونا نشته وسم خلک را دوه ګورو کېږي.
د دغه سیمې یو بل مشر برات خان اپریدی وایي د خپل سیمې په دفاع کې ډېری قربانۍ ورکړې دي او ډېر ځاني او مالی تاوان ورته رسیدلی دي. هغه زیاتوي د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي دوی د 2010 کال د جون په میاشت کې د خیبر سلورم په نوم د راجګل په غرونو کې د وسلوارو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي وو. دا ډېره لری پرته او غریزه سیمه ده او د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګیدلې ده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521, شارټ ویوز 2113, 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ډان روس پڼ لیکي د پاکستان سپریم کورټ د شیخ رشید خلاف درخواست رد کړی دی او هغه اهل ګرځولی چې کولی شي د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې برخه واخلي. د هغه خلاف په دغه درخواست کې لیکل شوی چې په 2013 کې یې د خپلو اساسو په ښودلو کې دروغ ویلي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان سپریم کورټ عوامي مسلم لیگ ګوند مشر شیخ رشید د نااهلۍ د مقدمې فیصله باوروله. عدالت هغه د نااهلۍ درخواست رد کړ او هغه یې اهل وګرځبو. په دغه درې کسیزه بینچ کې جسټس شیخ عظمت سعید، جسټس قاضی عیسی او جسټس سجاد علی شاه شامل وو. دغه درخواست مسلم لیگ انون ګوند یو سیاستوال ملک شکیل اوان دایر کړی وو. په کې دا ویل شوی وو چې د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره شیخ رشید په خپلو کاغذونو کې خپل جائیداد کم خوتلی او دروغ یې ویلي. ملک شکیل اوان په 2013 کال کې د شیخ رشید نه وټونه بایللي وو. له دغې وروسته په عدالت کې د هغه خلاف درخواست جمع کړی وو. په دغه درې کسیزه بینچ کې جج قاضی عیسی د فیصلې پر وخت لیکلي چې باید په دې اړه د نورې پلټنې هم وشي او د نورې عدالتي اورېدنې لپاره دې ولیکل شي. خو دوو نورو ججانو هغه په دې کیس کې اهل ګرځولی دی او د هغه خلاف درخواست یې خارج کړی دی. په عدالت کې مخالف وکیل ویلی شیخ رشید په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره په خپل بینک اکاونټونو کې پیسې او نور جائیداد نیم په نیمه کم خوتلې دي. د روان کال د مارچ په 16 نیټه د دغه کیسې بیا اوریدنې پر وخت جج قاضی عیسی ویلی وو چې د پیناما په کیس کې څنګه فیصله مخه تراغلی وه باید په نورو داسې مقدمو کې هم دغه فیصلې ته وکتل شي. او ویلی وو که د پیناما په کیس کې داسې فیصله مخه تراتلی شي نو د شیخ رشید په کیس کې بیا ولې نشي کېدی. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال په جولای میاشت کې نواز شریف د پیناما کیس اوریدنې پر مهال د درغلیو په مقدمه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لري او نااهل اعلان کړ.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ,
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شئ,
پښتو انتخاب کړئ,
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ, ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وکیل د دوشنبه په ورځ له مقدمه لاس واخستو. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د مسلم لیگ نواز ډلې دا شکایت بے ځای نه دی چې ګواکې دوی د یوې ارادې لمخې په نخښه شوې دي. کارپوهان د دې خبرې دلیل دا وړاندې کوي چې مقدمه د نورو سیاسي مشرانو پر ضد هم شته, خو زیاته پاملرنه یوازې د نواز شریف پر ضد روانو مقدمو ته ده. که ریښتیا داسې وي نو دا به په هیواد کې د جمهوریت پر راتلونکي څه اثر رولری او کنا. په دې اړه تفصیل د بوریوال کاکر په ریپورت کې دی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي داسې حالت جوړ کړل شوی دی چې په عدالت کې د ځان د دفاع کولو حق هم ورڅخه واخیستل شي.
نموړي دا خبره له هغه وروسته کړې ده چې د پاکستان په احتساب عدالت کې د هغه دفاع کوونکي وکیل خواجه حارث د دوشنبه په ورځ له خپلې دندې لاس واخیست. هغه وویل تر دومره فشار لاندې کار نسی کولای چې د شنبې یعنی رخصتۍ په ورځ بلا هم عدالت ته ورځي. نواز شریف او د هغه د ګوند مخکشان وای مقدمه د نورو سیاستوالانو پر ضد هم سته، خو دوی د یو پلان له مخې په نشه سوي دي. د سیاسي چارو کارپوهان هم د نواز شریف او د هغه د ګوند د مخکشانو د اندېښنې او شکایتونه بې ځای نه بولي. د پاکستان پر سیاست نظر لرونکی ډاکټر اعجاز خټک وای په ملک کې اوس ډیر خلک داسې ګڼي چې ګواکې د مسلم لیگ نون د بیا واک تر رسیدو د مخنیوي هڅې روانې دي.
دا سکار کیږي او کافی دا عام پرسپشن دی چې عدالت د ټولو د پاکستان کې کوم طاقتور کلاس دی چې کوم فیصلې کوونکي خلک دي هغه بشمول عدالت ای دا فیصله کړي دا چې نواز شریف به بیا یا پی ایم ایل این به حکومت ته نه پرېږدو.
ډاکټر اعجاز خټک وویل د عمران خان په ګډون د نواز شریف پر نورو مخالفینو هم د غلا ترڅنګ یو شمیر نورو مقدمې درج دي، خو هغوی ته د نواز شریف د مقدمو په څیر پاملرنه نه کیدل رښتیا هم پوښتنې راپورته کوي. د سیاسي چارو بل کارپوه طلعت مسعود هم دا خبره تاییدوي چې د نواز شریف پر ضد مقدمې داسې نه دي روانې لکه څنګه چې په کار وي.
په ټی وی چینلونو او نور څه کې هم د عدالت په څیر خبرې روانې دي، نو له دې ښکاري چې د نواز شریف پر ضد یو تعصب دی او د هغه د بدنامولو لپاره یو کمپاین دی. دا ضروری ده چې د نواز شریف پر ضد دې مقدمې وچلول شي، خو یوازې د هغه پر ضد نه بلکې د ټولو پر ضد دې وچلول شي او داسې دې وچلول شي چې رښتیا هم بې طرفه ښکاره شي.
ډاکټر اعجاز خټک وویل ضروری نه ده چې د جمهوریت ضد هڅې دې بریالۍ شي، خو که بریالۍ شوي نو د ده په وینا دا به ښه نه وي.
داسې لګي چې دې الیکشن کې څنګه پلان دي، څنګه کولا کامیاب شي او د خپل مرزي ریزلټس راوستې شو، نو دې مطلب دی چې پاکستان کې یو کنټرول جمهوریت چې کوم خبره کې دا هغه مضبوط شي. کنټرول جمهوریت صرف جمهوریت وي، کنټرول او ان کنټرول خبرې ته جمهوریت نشي ویلی. نه نیمګړی جمهوریت نیم نه وي، جمهوریت وي نو خلکو حکومت وي، چې خلکو حکومت دی نو جمهوریت نه وي.
د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د تیر کال د جولای پر 28مه لومړی له وزیر اعظم نه اهل وګرځاو او بیا یې د دې لپاره هم نه اهل وګرځاو چې د خپل ګوند مشري وکړي، او اوس یې پر ضد په احتساب عدالت کې درې نورې مقدمې روانې دي. د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار څو ځله په ډاګه کړی دی چې دی د نواز شریف پر ضد مقدمې د چا په فشار نه بلکې له آئین سره سمې پر مخ وړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د روان کال د جولای په 25مه د ترسره کیدونکو عامه انتخاباتو لپاره د پاکستان د نورو برخو په شان په کراچۍ کې هم انتخاباتي کمپاینونه شروع شوه دي. شنون کې وای نږدې درې لسیزې وروسته د اول ځل دی چې د پاکستان مرکزی لوی او واړه ګوندونه د کراچۍ په انتخاباتو کې دلچسپي ښایي. دا چې سږ کال په دې ښار کې په انتخاباتو کې د لویو ګوندونو دلچسپي ولې زیاته ده، په دې اړه ظفر خان رپورټ لوي.
د 2013 کال راهسې په کراچۍ کې د رینجرز وک لخوا روان اپریشن پترس کې که یو لور ته د ایم کیو ایم ګوند مرکز 90 وتړل شو، نه بلې خوا ته دغه ګوند په څو برخو تقسیم شو. د کراچۍ ښار چې د اوږدې مودې راهسې به ترې ایم کیو ایم سیټونه ګټل، د دغې ګوند د کمزوري کېدو وروستو نور ګوندونه سږ کال په کراچۍ کې د انتخاباتو په هلو ځلو کې زیاته دلچسپي ښیي. کراچۍ د قامي اسمبلۍ لپاره 21 او د سند اسمبلۍ لپاره 44 چوکۍ یا سیټونه لري. دا ځل له کراچۍ بلاول بټو زرداري او پرویز مشرف هم د راتلونکو ټاکنو لپاره کاندیدان دي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر توصیف احمد خان وای د 2013 په ټاکنو کې په کراچۍ کې تر ټولو زیات وټونه ایم کیو ایم او په دویمه درجه کې تحریک انصاف اخیستي وو، خو دا ځل داسې ښکاري چې د کراچۍ وټونه به د دوو نه بلکې د ډیرو پارټو ترمنځ وویشل شي. په کراچۍ کې به دا ځل حالات بدل وي. مخکې زیاتره وخت ټاکنې به د ایم کیو ایم وسلوالو ډلو تر کنټرول لاندې وې، اوس ایم کیو ایم تقسیم شو او د هغې ځای د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ ونیولو. ډاکټر توصیف د نهې پر ورځ له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل چې پوځي اسټابلیشمنټ هم هڅه کوي چې د ځینو ګوندونو اتحاد جوړ کړي او په دې توګه له کراچۍ د دوی سره نږدې اړیکه لرونکي خلک اسمبلیو ته ورسوي. د ډاکټر توصیف په خبره دا ځل د کراچۍ په سیټونو کې پیپلز ګوند، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون او متحده مجلس دسی عمل خپل برخه جوړولې شي. په کراچۍ کې مشت لیکوال او خبريال علي ارقم وای د 1978 یم کال را ورستو د لومړی ځل چې په کراچۍ کې د انتخاباتو لپاره ماحول بدل لې. علي ارقم د ام کیو ام د تقسیمېدو ترڅنګ په کراچۍ کې ترسره شوې نوې حلقه بندۍ د دې بدلون لامل ګڼي.
کراچۍ کې حلقه بندۍ چې کوم نوې شی ده هغه مختلفه ده تیرې حلقه بندۍ نه چې کوم تیرې حلقه بندۍ چې د مشرف په زمانه کې شی نه ټول ام کیو ام په حق کې شی و. اوس نوې حلقه بندۍ چې کوم شی ده هغه نسبتا نمخ مقابله کې د سید شینور پارٹی انتبکې سو موقع شته.
خو ډاکټر توصیف بیا وای په کراچۍ کې د ام کیو ام د کمزوري کېدو ترڅنګ نور بدلونونه هم راغلي دي. د 2008 کال را وروسته د پښتونخوا له قبایلي سیمو د اپریشنونو او بدامنۍ له وجې ګڼ شمېر پښتانه کراچۍ ته کډه شوي دي. اوس د آبادۍ له پلوه د کراچۍ حالات بدل شوي دي. په کراچۍ کې اوس د سندیانو، سرایکینو او پښتنو شمېر ډېر زیات شوی دی. د نوموړي په خبره د کراچۍ د پښتنو په سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند، تحریک انصاف او ځینې نور ګوندونه په اکثریت کې دي. همداراز په سندۍ او بلوچۍ ژبه ویونکو سیمو کې پیپلز پارټۍ او د سرایکۍ او پنجابۍ ژبه ویونکو په سیمو کې مسلم لیگ نون اکثریت لري. د هغه په خبره که د ام کیو ام څخه په بېلابېلو برخو کې تقسیمې شوې ډلې را یوځای شي نو بیا ام کیو ام پاکستان او اتحادیانې هم کولی شي چې له کراچۍ څخه د پام وړ سیټونه وګټي.
زه نغمه یمه، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
د کارګرانو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د یو رپورټ له مخه د پاکستان په مختلفو سیمو کې د کوئلې په کانونو کې د 80% کان کیندونکو تعلق د خیبر پښتونخوا له شانګلې ضلع سره دی. بلخوا د شانګلې ضلع مدني فعالان وایي چې هر کال د دوی سیمو ته د کان کیندونکو په سلګونه مړي راوړل کیږي چې د کانونو په بېلابېلو پیښو کې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخه په دغه ضلع کې د هر اړخیز غربت شرح 80% مجید بابر اورو.
د شانګلی ضلع سره تعلق لرونکي مدني فعال عباد الله خان وایي چې د یادې سیمې په سلګونو کسانو د کوئلې په کانونو کې د کار کولو په وخت ژوند له لاسه ورکړی دی.
تقریبا دا په ویک کې یو واقع ضرور کیږي، مطلب مسلسل بیک ټو بیک کال کې تقریبا دغه 300 خلک چې دی هغه د کانونو کې وفات کیږي. تقریبا 80% خلک چې کوم پاکستان کې کوئل ماینونو کې کار کوي د کوئلې په کانونو کې، نو دا د شانګلی سره تعلق لري. او دې غټه وجه دا ده چې دلته ډېر انتهایي غربت دی، د روزګار
په یاد ضلع کې دا مهال د وجلې شوو او معذورو کانکندونکو تفصیل جمع کوونکی مدني فعال علي باش خان وایي چې په عمومي توګه د ټولې ضلع خو په خاصه توګه د تحصیل الپوری د سلورو یونین کونسلو لکه پیر آباد، ډیری، کوسکنا، اولپوری تقریبا هر کور د یو نه یو غمی دي سره مخ شوه.
دغه یونین کونسل کې په هر دریم کور کې مړ شوی دی د کویلې، او په هر دریم کور کې د کویلې د سینې مریض په کور کې پروت دی. د هر دریم کور کې سپاینل کارډ انجری چې وته شوی دا هغه مفلوج دی. یو مسله بل هم د موږ سره کېږي، هغه دا چې مړې خو مړې وشو، او دلته کې چې کم انجرډ شوی دي هغه چې سپاینل کارډ انجری دا ورته شوی دا، یا ورته نور څه هډوکي مات شوی دي، هغه چې په کم حال باندې په کور کې پروت دی، نو هغه ډېر زیات بدبختی او ډېر زیات بدنصیبه حالات کې هغه پروت دی.
په 2014 کال کې د چراډ په یو کان کې معذوره شوی د دوو بچو پلار 28 کلن حسین علي نه مې وپوښتل چې شانګله کې دا سرګند خبره ده چې د کوئلې په کانونو کې کار کول خطرناک دي، نو بیا ولې دغه خلک دا کار کوي؟ نو نوموړی وایي
دا یو پسمنده هغه ده، او په دې کې داسې روزګار نشته، نو په دې وجه باندې خلک د کولې مزدورۍ لري. په ما باندې د غره داسې یو کاڼی را پرېوتو او په دې ملا ووهلم، هغې سره په ټیم سره زما خپل کار پرېښود چې دا په کان دننه کې یم. تقریبا د 16 عمر کې زه
یو بل کان کندونکي حفیظ الله وای چې پلار او ورور می هم په قانونو کې وجلې شوې دي. ما هم د 14 کالو په عمر کې دا کار پیل کړي، خو اوس می مور نه پریږدي.
مور راته دا وای چې لکه تاسو بدل ته ځانه مزدوري چارې کوي او رخصت به نه ځي مزدوري له، نو وسو سبق او اخر وسو مور د دې حالات لته لري چې لکه بالکل لیوانه حالات لته لري. او ضرور دغه د دې ضرور لاړو لکه چې ډیر په کچې عمر کې 22 سال به هم سه عمر دې کنه چې سوچ وکړه د 22
خوبل خوا. د شانګلی اډیشنل ډیپټی کمشنر طارق محمود وایي چې روانه میاشت کې د پاکستان بیلابیلو سیمونه د 10 کان کارکوندونکو مړي شانګلي تراغلي دي او تقریبا هر کال دا تناسب د یو نیم سلونه تر 200 پورې جوړيږي. د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال د غربت د شری پاړه راپور کې راغلي چې شانګله دله کې 80% ولس د هر اړخیز غربت سره مخ دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مازیګر سلونی مې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له سفر خان نور.
پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان پر ځمکې د اختر په درېیمه پلان شوې جلسه ځنډولې ده. د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ پرون مشال رډیو ته ویل دا کار یې د حکومتي جرګې په پوښتنه کړې. هغه زیاته کړه واده ورسره شوې چې د دې په بدل کې به پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي ټول غړي خوشي کړل شي. د قبایلي سیمو د قدرت توی اپتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي پلان لري د خیبر د تیرا راجګل سیمې څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو خلکو ستنېدل بل اختر وروسته پیل کړي. د دې ادارې مشر چارواکي عادل ظهور پرون مشال رډیو ته وویل چې خوا او شا یو له سو رجسټر او نږدې 2000 غیر رجسټر کورنۍ به د جون له 22 خپلو سیمو ته ستنېدل پیل کړي. د پاکستان پوز کابل ته د خپل مشر جنرال قمر جاوید باجوا ورسته سفر غټور بلل دی. د پوز د عامه اړیکو څنګه ایس پی آر د جون په 12 په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنرال باجوا د 13 شنبه په ورځ د کابل د دورې په مهال له لوړپوړو افغان او امریکایي چارواکو سره کتلی او د ترهګرۍ په ضد جګړه او د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې کړي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د جولای په 15 کې دونکو عمومي ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو ارزونې پیل کړې. د دې کمیشن نن په خبر کې بیان کې ویلي چې دا ارزونه به د جون تر 14 دوام ولري. شمالي کوریا وایي چې د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا په مرحله وار شکل غیر ټیمي کولو په بهیر سلا شوې ده. په همدې حال کې بدوړه هیوادونه په موازي ډول داسې ګامونه اخلي چې دوړو رقیبو هیوادونو ترمنځ حالات سم وساتي. د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12 وکتل.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د مشال ترانه لاندې د بحث پروګرام. کوربه عبدالحی کاکړ دی له مشال ریډیو سره پاتې شي.
د مشال ترانه لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې د جولای پر 15 نیټه د کېدونکو ټول ټاکنو لپاره کمپاین پیل شوی دی او د ګوندونو د خپل امیدوارانو فهرستونو ته حتمی پڼه ورکړې ده. امیدوارانو له انتخابي کمیشن سره د نامزدګۍ کاغذان هم جمع کړي دي. د مشال ترانا لاندې بحث کې نن د خیبر پښتونخوا د انتخابي منظرنامې جاج اخلو چې ګوندونو د کاندیدانو په ټاکلو کې له شفافیت کار اخیستی دی او آیا کم کم ګوندونه له یو بل سره په ممکنه توګه انتخابی اتحادونه کولای سي. ملوانمو په پېښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان او د جیو ټلویزیون د پېښور څانګې مشر محمود جان بابر دي او له هغه سره کوشش کوو چې د ټلیفون په لاین سره سره خو موضوع بداوي چې په پاکستان کې د جولای پر 15 باندې انتخابات کېږي او په دې انتخاباتو لپاره کمپاین پیل شوی دی او د ګوندونو د خپل امیدوارانو فهرستونو ته حتمی شکل ورکړی دی. امیدوارانو له هم انتخابي کمیشن ته کاغذان جمع کړی دي او الیکشن کمیشن بیا وایي چې په دې اړه باندې دوی جاج اخلي یعنی ارزونه کوي چې د امیدوارانو آیا حتمی توګه اجازه ورکړي او کنه چې د انتخاباتو کې برخه واخلي. د مشال ترانه لاندې بحث کې مو په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا لور ته پام کړی او هلته ګورو چې انتخابي منظرنامه څنګه ده. آیا هلته چې کوم ګوندونو خپلو امیدوارانو ته سیټونه یا نشستونه ورکړي دي په هغو کې څومره شفافیت سوی دی او کم کم ګوندونه به له یو بل سره ممکن د انتخابي اتحاد وکړي او کنا. په دې اړه باندې را سره میلمانه بوي په پېښور کې د مشال ډو خبريال خالد خان او د جیو ټلویزیون د پېښور څنګه مشر مامو جان بابر صاحب دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې دی. مامو جان بابر صاحب تاسو ته د مشال په دې بحث کې ارکلې وایم. محمود بابر صاحب زما شاخ دردی ډیر مننه روغ اوسې محمود جان بابر صاحب. اول سوال خدا دی اول سوال هم دا دی چې خیبر پښتونخوا کې به انتخابات په 15 تاریخ بارل په ټول پاکستان کې کېږي. دا وخت چې کوم پارټیانو اول بل دې را شروع کو چې کوم پارټیانې چې خپل امیدواران ته حتمی شکل ورکړی دی دا پارټیانو کې ځننه آیا چې کوم سیټونه ویشل شوی دی پاغو کې څومره شفافه کار شوی دی آیا ټول خلک خوشاله دي کنه په ګوندونو کې اختلافات شته یا اعتراضونه؟
یو خبر خدا دے کہ زبا گونا مچے سن پسل پاجان دے کہ کہ سن پسل دے مچے تو اوی کے خلق خوشحال طول نہیں اول بار دا سے پاجان ہے کہ اوی بے امیدوار ادرو لو مچے پاکی دے فیصلہ اکا نو ورکر یا کارکن دے چکن بو نو غرے نو اوی بے سر نو چکے رو دا اوی لے یکی جو پاکی دے فیصلہ چلے گئے کوئی سے پاکستان کی چبا کم سیاسی تلپر چکن دے بے چھ بدل شو عمران خان جماعت امیدوار
محمود بابر صاحب تاسو ډیر ښه تشریح کوي او ښه تصویر هم ورکړي ډیر مننه تاسو ته بیا هم راځم. خالد خان را سره د ټلیفون په لاندې خالد خان بهرحال محمود بابر صاحب خو په کومو پارټیانو کې سي کم نشستونه یا کمی چوکۍ په شفافیت ورکړل شوي یا نه ورکړل شوي دی وایي چې ډیرو پارټیانو کې کارکنانو د هغو خپلو اعتراضات وکړو احتجاجونه دغه وکړي چې کوم د سیټونو یا د ټکټونو د ویشلو لپاره چې کومو پارټیانو خپل خپل بورډ جوړ کړی وي یعنی د درې څلور کسانو کمیټه جوړ کړي دا به ټاکي آیا دا د هغو لخوا ځخه دا چې یعنی پر هغو باندې هم خپل اعتراض دا کوم خلک چې دا ورکوي په مختلفو پارټیانو کې یعنی کوم داسې عوامل دي یا کوم داسې وجه دي چې هغه په ډېره شفافیت سره دا سیټونه ور نه کړل شي؟
مننه. یقینا بالکل کوم لوګ دا تاریخ چې کوم دا ټکټونه ویشو کو نو پاره کې پر وسطک التا د پارلماني رپورټ غړو هغه قومي او صوبایي دغه فشار فرمان دو سیټونو باندې سپیکر اسد کیسر هم دو سیټونو باندې علی ګنداپور او صف خان چې هم دي دو سیټونه د قانوني سملې په چوکې مولار دی او په صوبایي سملې او دغه د نور ګوندونو تشکیل ګورو په د عوامي مشر پاتې نو هغه هم دغه سي چې کوم بورډ کې ممبرانو نو هغه ځان ته سیټونه غوړ کړی دي خو دې کې بیا موجان څنګه چې خبرو کاغه بالکل صحیح وي خو عوامي مشر پاتې دا کړو چې د مخکې نه دغه د ټیکټونو ویش کړو نو هغه مخکې خفګان او اوس دې ته دغه نه خو چې کوم ګوندونه لا نه دي کړی لکه زه به وایم چې پاکستان مسلم لیگ نواز دلته لا نه دي کړی هغه جمع کړی وی کاغذونه او بیا متحده مجلس عمل بیگا کولو خو هغه دغه هم په دې وجه ځنډولو چې د پاکستان تحریک انصاف د تجربه چې دی مخې ته پرته ده هلته ډېر خفګانونه دي نو دا وایي کېږي چې دوی لا اوسه پورې ځکه دغه نه کوي چې په دغه کې دوی باندې خفګانونه رانه شي دا کوم ته ټکټ ملو نه شي به دغه کېږي. تاسو چې کومه خبره وکړه نو یقینا چې سیاسي پارټیانې چې مخکې به به چا ته چې به ټکټ ورکړو سمه چې محمود جان صاحب خبره وکړه نظریاتي خلک وو هغه منل اوس پکې داسې خلک راغلي دي پیسو والا خلک راغلي دي بلکې په دې نیت راغلي دي چې دې د ټکټ لپاره راغلي دي. د پاکستان تحریک انصاف دغه مخې ته کېږي نو په پېښور کې داسې کسانو داسې خلکو دغه امیدونو سره راغلي چې دې ته به ټکټ ملایي.
یعنی خالد خان دا خو یوازې ستاسو خبره سمه ده، یعنی یوازې تحریک انصاف به نه وي نو داسې خو به بیا عوامي نیشنل پارټي تم داسې خلک ورغلي وي، داسې خلک به جمهوریت اسلامي تم ورغلي وي، یا داسې خلک سیدیا به متحده مجلسه عمل نور ګوندونو کې صرف تحریک انصاف پورې به محدود نه وي. دا خبره
یقینا لکه ما څنګه خبرو کا چې دا خلک په دغه نیت کېږي، لکه مونږ کو ګورو بیګاس یو داسې یو فیصله شوې ده چې هغه پاکستان تحریک انصاف ته تلو، هغه ته د پېښور نه ټکټ میلاونه شو، دا د عوامي نیشنل پارټۍ نه تلو. د ارباب نجیب الله خبره کوم، هغه ته نن د جمعیت العلماء اسلام سره خبرې شوې دي، نو هغه به اوس د جمعیت العلماء اسلام یا د متحده مجلس عمل په ټکټ باندې دغه ټاکنې کوي. نو دا یقینا دغه حالات بدل شوي دي. په کوم پارلماني بورډ چې جوړ شوي دي هغه کو ګورو نو د ټولو سیاسي پارټیانو هغه خلک چې هغه د ډېر وخت نه پاتو سری نو دا غي په فیصلو باندې تنقیدونه راځي، نو بیا خو خامخا د لوکل سطح یا دلی سطح باندې مسلې پیدا کیږي.
مننه خالد خان. مام جان بابر صاحب، تاسو او دواړو یعنی په دې اتفاق دی، خو تاسو کله د پارټیانو د دې سیټونو د ویش ته نظر وکي نو په دې کې آیا په کم رجحان یعنی کمې خبرې ته ډیر اهمیت ورکړل شوی دی؟ د چا قرباني، نظریاتي پختګي، پارٹی سره د درېدو، د دوی مثال معاشي حالت، یعنی
د اسانه خبره دا د اول خلکو څول ګټلو، نظریې به ګټل او میدان کې به تلنو، یو ناری سره به تلو، یو پروګرام سره به تلل. اوس د زما په خیال باندې کله مې پیل کې انصاف راغلی د ټولو پولیټیکل پارټیو ته دا یره پیدا شوې ده چې دوی ټولې بنسټونه بېلې شوې چې تېر ځل دوی د ټولنې اسمبلۍ کې بېلېدې، نو د هغوی هم چې اوس نظر دی نو هغه صرف په دې تر هغه پورې چې دا سړی الیکشن د ټیکنو د ټیکنو د ټیکټ ورکم، خو بیا په دې کې ته وګورې نو بیا په دې کې داسې هم نه ده چې د دوی صرف دې خبرې نه پاتې دي. دوی چې بیا دې خپل پردی کوي، لکه په پیل کې انصاف کې یو یو کس ته موږ په هغې باندې دلته نیت کې خلک کوي، هغه بوټو ته کوي چې هغوی یو یو کس ته دوه درې بنسټونه ورکړي دي چې هغوی په الیکشن کې، نو همدغه کار بیا په جمعیت العلماء اسلام کې دننه شوی، په ان ایم ای کې دننه شوی دی. لکه کومو خبرو دپاره چې خلک هغه ګرموي، نو بیا دلته هم دا کېږي. خو زما په خیال باندې چې کوم تاسو بنیادي سوال دی، هغه دا دی کوم خبرې ته کتل کېږي، دې ته کتل کېږي چې څوک الیکشن ګټي. بنیادی پروگرام ورکر قربانی دی چې هغه باندې هر فرض چې هر څه کیږي، او خبر دا ده چې څنګه زه خپل خلک دې اسانه کې څنګه څه پرې کوم رسوم، او په خپل خلکو کې د رسول د پاره هم د ټول د دې خبره دا ده چې ما د خاندان خلک دې اول ضرور پوره شي، او هغه د پاره چې څور څه کوي هغه څه څور څه کوي هغه چې څنګه د پاره د مکتار کنان زیاد شي، کله چې د ګټې امکان زیاد شي،
دا تاسو ښه نقطه راپورته کړه مامو جان بابر صاحب. یعنی تاسو ډېره ښه نقطه راپورته کړه. تاسو ته ځینې داسې مثالونه شته چې په خپل خاندان کې دا سیټونه ویشل شوي؟
نو دلته اوس ما پرون د اتوار کتاب لګولو نو پر یو خټک سر زمین صدی پخوانی وزیر اعلی دی، نو هغه په خپل سیستم دی ولاړ دی، نو د هغې خینه ده، نو هغه په ښځو کې په پریارټي نمبر ون باندې ساتلې ده. پر یو خټک سر چې کوم زوم دی نو هغه په خپله هغه ته ټکټ راغستی دی، او تر زم د سپیکر سر چې کوم نو هغه ځان تر خپل اتسیټ هغه ځان تر خپل ورو ورو دی، نو صادق صبح وزیر صحت نو هغه ځان تر دوه ورو دی، یا د مولانا صاحب فضل الرحمن صاحب چې کوم دی نو هغه په خپله ولاړ دی، نو بیا د هغې سره په خپله ورور ولاړ دی، ورور ته دوه سیټونه ورکړل شوي دي مولانا لطف الرحمان ته، یا د مولانا صاحب خپل زوی ولاړ دی. بیا تاسو چې ګورئ نو دا یو ډېر اوږد تاریخ دی، دا پوره یو اوږد لین دی، دا څنګه چې بس داسې یو څو کورنۍ دي په خپله افتاب احمد خان چې په خپله ولاړ دی، ځان سره دوه مدرولې دي مضبوطی
ایکسپورٹ کم امکان دے نو اغیر دے نور خلق تو ورکنی شو دے دانے ہم چیزی تو دے پانی شکتا کم تو خبر دا دے چی لکا خل ورکر تا او خل سور شد کے پتیر دے نظر بانی کتنی دی ولا یو امیدی کتنی دے سول کتنی
صحیح دیر منن مامو جان بابر سیب تاسو ترازم خلط خان سیب دا او سی کم مامو جان بابر سیب تشریکی یا تاسو تشریکی نو پا دا سی حال کی دا پارٹیانی خو بہرحال اعتماد د خلکو ور باندې کم هم سی په هر پارټۍ باندې خو له دې سره سره خو خلک دوی جلسې هم کوي جلوسونه هم کوي مظاهره کوي له خلکو سره وادې هم شروع سي په دې دغه کې کومه پارټۍ له کوم پروګرام سره اوس د خلکو ته دوی کمی خبرې کوي چې خلک ودې ته آماده کړي چې دوی ته ووټ ورکړي یعنی د کومې پارټۍ کم کم پروګرام دی داسې مختصر که تاسو سره راته وایست
جی بالکل کبور سل پاتے ہوم دگا دا امن بیا دا صوبائی خود مختار خبر کئی دغه سي مذهبي ګوندونه چې دي متحده مجلس عمل نړۍ د شریعت د انصاف او بیا د اسلامي ریاست خبره کوي د پاکستان تحریک انصاف لوی ناره چې ده نو هغه د بدلون خبره ده د احتساب خبره ده د کرپشن خلاف خبره کوي دغه د پاکستان پیپلز پارټي هم هغه زړې نارې سره لکه روټي کپل مکانه خبرې خوستېلې دي خو هغوی هم بیا په سوشلزم باندې په معیشت باندې په غربت د خاتمې لپاره او دا پاکستان مسلم لیگ نواز ناریتا یا دا غی دا غتا کو گورو نو اغی بیا پا دا پاکستان دا خوشاله یا دا دا غی لکرائیتس سوچو نی دی اغا طول تا معلوم دی خو که دیتا گورو نو بیا پا دی بنیاد باندی دیر کم دا نظریا پاتی دا یا پاتی سرا چه خلق گن یا غی سرا شی زو خو لما خو دا خیال دیر چه پا خیبر پختنخوا کی کمانگا دا دی جورفائی دغه تو ګورو نو هیڅ یو ګوند داسې دغه نه لري لکه په هزاره کې او پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان تحریک انصاف په جنوبي ارزا کې به جمعیت علما اسلام او بیا پاکستان پیپلز پارټي په پیښور واده کې او افیشل پارټي قومي وطن پارټي پیپلز پارټي او د دې داسې تاریخ چې دی ګټلې دي بیا د ملکنډ ډویژن بیا ریکارډ دل دی په ډیرو په دغه کې جماعت اسلامي را او د ډیر وخت نه روان دي په سواد کې هم دغه فرق دی نو په خیبر پختونخوا که سیاسی دغه وګورو نقشه وګورو نو دلته یو داسې اوس سیاسي ګوند نشته چې دغه لکه په ټوله صوبه کې دغه گرفت کی خو بیا د نظری خبره او کا د ایجنډې خبره تاسو کا د منشور خبره او کا نو منشور باندې ډیر کم عمل کیږي کوم وګورو تیر درې حکومتونه که متحده مجلس عمل دی هغه چې په کوم ایجنډا په کوم پروګرام راغلو هغه عملي نکو بیا عوامي نیشنل پارټي او پاکستان پیپلز پارټي چې کوم حکومت جوړ شو هغه هم هغه خپل کوم وعده چې کړی هغه سرته نه رسېږي او بیا په تیره تیره پاکستان تحریک انصاف چې د بدلون یو ډېر لوی ناره کړې وه د احتساب او د کرپشن خلاف نو خلک وایي چې په هغه کې دي ناکامه شوي دي عملي کړی لکه دې چې کوم ناره کړې.
مننه خالد خان تاسو ما خل ډېر ښه دغه راته بیان کړي. محمد جان بابر صاحب فاټا چې په خواني پاټا ده یعنی قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا راګډې شوې دي او دا ډېر لوی تعداد خلک دي. آیا په دې ټولو پارټیانو په منشور په آئین په جلسو په جلوسونو کې داغه طرف ته هم څوک پام کوي یا یو وعده کوي یا خلکو ته دا وایي کنه بس په هغه باندې اوس فلحال غلي دي او هغه په پروګرام کې شامل نه دي؟ محمود جان بابر صاحب ہلو محمود جان بابر صاحب تاسو ما خیال ټلیفون لائن کی څه مسله ده بیا به ټلیفون درته کو. خالد خان صاحب زه هم دغه خبره بل تاسو څخه وکم هم دغه پوښتنه بل تاسو وکم.
بالکل 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 سیاسی گندنو خو دا عوامی نیشنل پارٹی نے علاوہ لکه چکمو پارٹیانو دا مرز دا پارا دا انزمام دا پارا کوشش کرو اگے کے عوامی نیشنل پارٹی مخکے مخکے وا جماعت اسلامی مو دا سے پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارٹی خو بیا جمعیت العلماء اسلام چې نو هغه د دې خلاف دا کړو زه نه پام نه کوم چې دې بدل ته دای سناره خو بیا په قبایلی سیمو کې چې کم دغه نو دا به ډیر زیات اغیز لري دا به زیات یو لوی کردار ولوبوي ځکه چې دا ټول لږ چې دا د قبایلی سم خلکو لپاره او هغه بیا دی ویل کی ویل دي چې په روان کال کې په 2019 کې به صوبایي سمې لپاره ټاکل کیږي دغه سره لوکل باډیز به
نو دی پاتیان خو لا منشور نه راکړي خو لکه دې تیر دغه ته چې موږ غوړه تحریکونه ته کوم ګوندونه ما یاد کړو دا خامخا د دې اثر بلري لکه دې کوم ایجنډا
مننه خالد خان. مامو جان بابر صاحب بیا راسته د ټلیفون په لاین دی. مامو جان بابر صاحب یو بل سوال دا دی چې دا څومره پاټیانې دي پخوا به داسې و چې دوی به انتخابي اتحادونه هم کول، نو داسې تاسو ته نښې نښانې ښکاري چې داسې ګوندونه یا داسې پارټۍ شته چې هغه انتخابي اتحاد هم وکړي که نه په ځان په یعنی پارټۍ په توګه باندې خپله ووټ وګټي، داسې یو امکان ښکاري؟
ګورئ که تاسو دلته وګورئ نو یو لوی اتحاد دلته جوړېدو د مذهبي جماعتونو هغه جوړ شو، د دې نه علاوه بیا پاتې شو دا چې کوم زموږ مین سیم پولیټیکل پارټۍ دي چې کوم ته تاسو لیبرل ویلی شئ یا ترقی پسند جماعتونه ورته ویلی شئ، نو په هغې کې که تاسو وګورئ د پیپلز پارټۍ حالت دلته ډېر زیات ښه نه دی، لکه د امیدواران هم تر اوسه پورې زموږ اطلاع مطابق هغې پورې لاندې ملو شوي چې هغه د خپل امیدواران پوره راولي. یا عوامي نیشنل پارټۍ په دې موډ کې ښکاري چې هغه یوازې خپل الیکشنو کې هغه یوازې لاړه شي، تر اوسه پورې د هغې د اړخه داسې امکان نه دی ښکاره شوی چې هغه چا سره یو په یو ځای لاړه شي. نو تر کې انصاف خو په خپله لکه تاسو له پته ده هغه په دې وخت کې په دې جذبه کې دی، او د هغې دا خیال دی چې چونکې هغه یوازې خپل دا الیکشن ټول یوازې ګټلی شي، نو ځکه دې هغې ته بل چا سره اتحاد نه دی کول په کار. بیا مسلم لیگ نون چې کوم دی نو هغه خپله په پاکټس کې لګیا دی، په مختلفو ځایونو کې لګیا دی دا الیکشن راته ګوري، خو داسې څه واضح اشاره نه ښکاري چې غټ جماعتونه به چېرته راشي هغوی په خپلو کې چېرته اتحاد وکړي. تر اوسه پورې چې دا کوم پر پروګرام دی باوجود چې د دې خلک مجبوره دي، خلک وایي یوازې نه شي ګټلی دا ووټونه تقسیم شي. تېر الیکشنو ته که تاسو وګورئ نو چې کوم اتحادونه دې وخت کې کېږي لګیا دي هغه چې کله یوازې خصوصا د این ایم اے والا که تاسو والی، نو هغوی په لږو لږو ووټونو باندې په ډېرو علاقو کې بیللی وو، نو هغوی ته اوس د دې خبرې احساس وشو. دې جماعتونو ته لا تر اوسه پورې صرف زما په خیال باندې کامی وطن پارټي داسې ده چې هغه ځان نه لګیا دي هغه اتحادونه کوي، لوکل ایډجسټمنټ کوي. غټو جماعتونو د اړخه صدا چې اشاره نه ده راغلې، خصوصا د عوامي نیشنل پارټۍ د اړخه عمل نه کړی، خو د هغې ذمہ وار یوازې دا جماعتونه نه دي، ځکه چې هغوی ته دا پته ده چې دا خلک د دې نه تپوس نه کوي. په نورو ملکونو کې که تاسو وګورئ نو د الیکشن نه مخکې هم ونه عام خلک تپوس کوي چې ستا ایجنډا څه ده چې ته ووټونو ته ماته ولاړې، او چې کله ووټونه وګټي نو د هغې نه سخت تپوس بیا د ووټونو ګټلو نه پس چې ایجنډا دې څه چې ما سره دې وعدې کړې. نو په پاکستان کې د دې شي ډېر کم کتلې کېږي، نو ځکه دا جماعتونه ایجنډا او دا د الیکشنونو د منشورونو دا دومره ډېر ډېر سیریس نه اخلي، ډېر ډېر سنجیده دغه سره ورته نه ګوري.
او دې کې تاسو یو ډېره مهمه خبره واره لوکه خو له دې سره یو بل خبره زه تړم. پاکستان کې یو عام رواج دی په هر انتخابات کې بیا دوی وروسته الزامونه لګوي چې داندلې شوې وه دا یا ځینې خاص قوتونه څوک په چا باندې اړوي، څوک په چا خودی تیسری قوت یا دریم قوت ورته وایي غیر مرئی قوتونه ورته خاصې دا پټنس په خبر پښتونخوا کې د لدی قوتونو سره دا غو تعلقات څنګه دي، یعنی کم کم ګوندونه دي څه تعلقات دي وسري چې دا کم چې دوی وایي چې مثال پاکستان کې یو تیسری قوت هم شته یو زورور قوت هم شته، دا زورور قوتونو سره د چا کوم پټیانې داسې دي چې ګوښه یو سر نرمه ده؟
یاره زه خو په خپله لکه تاسو پته ده چې موږ په خپله د خلکو موږ ته ګورو، د خلکو خبرو ته ګورو، د هغې نه اندازه لګي. نو اندازه چې کومه ده نو د خلکو دلته د ټولو دا خیال دی چې دې وخت کې که څوک داسې شته په پاکستان کې چې اته چا باندې الیکشن ګټلی شي او یا د هغې سره لاس مرسته کولی شي، نو د هغه خیال دی چې دې وخت کې په ټولو کې په ټاپ باندې تېر کې انصاف دی چې د خلکو دا خیال دی چې دا ځل دا مرسته هغې ته حاصلوي.
او خیبر پختونخوا
کې هم همدغه صورتحال دی، خو نور جماعتونه هم څه کوشش کوي لګیا دي چې هغه دې هم خپل څه مقبولیت او قبولیت چې کوم دی هغه له غونډې زیات کړي، او دې خلکو لکه سندا چې څه ډاډګیرنې په کار وي چې هغه دې ورته ورکړي، او دا ځان دې هم ورته ورمخکې کړي چې زم د سکدار ته کولی شم کوم چې بل څوک کولی شي. نو په دې باندې خبرې اترې دلته کېږي لګیا دي،
یعنی نتیجه یې ورکړې نه ده.
نو نتیجه خدا ده چې لکه دلته خو ما خدا زوی چې په ښکاره داسې ښکاري چې د تحریک انصاف د دې موډ نه هم داسې پته لګي، او د هغې د باډي لینګویج نه هم دا پته لګي چې هغوی ته ډاډګیرنه شته دی، او په کمی سطح باندې هم که وګورئ چې لکه د هغه خلکو سره او د نور خلکو سره چې کوم سلوک کیږي نو د هغه نه د اندازه کیږي چې دا ځل چې کوم دی نو د طریقې انصاف چې کوم دی کېدی شي د پاکستان کې الیکشن وګړي موږ سره د دې سوازي ثبوت نشته
موږ
چې تختاري نو هغه نه پته لګي
نو تاسو ډیر ښه دغه کې تشریح کوي بهر حال کوم موډ دی او کوم انداز دی لاغه پته لګي ځکه اوس راسمه دی خالد خان تاسو ته راسمه مامو جان بابر صاحب خبر وکړه که تاسو په دې کې یعنی څه اضافه کول غواړئ چې مثال داسې څومره پارټیانې دي چې هغه مثال دې ته خوشبینه دي چې دوی به خامخا به یعنی د دوی سره خلک نرمه ګوښه ولري تاسو ته خپل څه نظر دی؟
بالکل محمود جان چې کوم خبرو کا جو خود دې سره اتفاق کوم خود دې سره سره داسې کیږي چې تیر ټاکنو ته وګورو نو بیا آزاد خلک چین او هغه بیا راشي او په هر حکومت کې راشي په هر افغان ټاکنو کې په اسمبلی کې نو په خیبر پښتونخوا کې هم داسې یو کوشش روان دی چې د آزاد خلکو بیا په ځینې ځایونو کې داسې لکه پرشر ګروپ په ځواب کې چې لکه فرض کا په ډیر اسماعیل خان کې یا په سواب کې دا په هزاره کې دا داسې په تیر وختونو کې داسې واړه واړه ګوندونه یا ګروپونه یا ډلې راغلي دي چې هغه بیا حکومتونو باندې ډېر زیات اثر لري او دغه آزادو خلکو په وجه هغه چې بیا چا سره شي څنګه چې ما مخکې خبر وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې زه نه جانم چې داسې یو ګوند په ځان له حکومت جوړ کړي نو دوی بیا دغه خلکو ته دا کوم چې په آزاد طریقه راغلي یا د ډلو په شکل کې نو هغه بیا هغه کېږي او دغه تاسو چې چا ته اشاره نو دوی بیا هماغه خلک استعمالوي خو بیا لکه وګورو نو هغه دغه لا نه دی جوړ شوی هغه فضا لا نه ده جوړ شوی صرف کاغذونه جمع شوي دي او په دغه کې آزاد هم ډېر دي لکه د سیاسي پارټیانو چې څومره کاغذونه راغلي دي نو داسې آزاد هم جمع کړي دي نو دا هغې نه به بیا یو دغه جوړېږي یو فضا خو هغه
ډېره مننه ماخذ مو د بحث وخت هم په دې ځای باندې پای ته ورسېدی مامو جان بابر صاحب ستاسو مننه خالد خان ستاسو مننه د دواړو ډېره مننه روغ اوسې په دې بحث کې برخه واخلئ شر وزر ته غواړم د خدای په امان مننه او هم له دې سره د مشال تورنا لاندې بحث پای ته ورسېدی په مخه شو.